سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربېرا د ساتي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په شونډې پڼه کتلې اوریدل شي. پیل په خبرونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي ټام وسره د افغانستان پر موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وس چې د سیمې څلور هیوادونو ته یې سفر پیل کړی، پرون اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دوراني سره هم کتلی و. آصف دوراني پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټوئیټر له ټام سره د کتنې خبر ورکړې او لیکلی و چې دواړو خواو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. وست پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې سیمې ته د دوشنبه په ورځ سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په دډي ول روان دي. د دغه وزارت ویان د پرون پنځمبه په خپل اونیس کانفرنس کې ول په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګری او چارې هم په دډي ول روان دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه ترګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغه بنسټونو په باب د هند دریز بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړي چې د افغانستان سان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک د لیندې قوس پر نهمه په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګا ملي بیرغ د شتولو ویډیو خبره کړه. ویلی وو دوی د سفارت د سلی چارې هم د هند حکومت غوښتنه پر مخ بی. دوونه مخکې د هند لپاره د تیر جمهوری نظام لخوا ګمرل شوی سفیر فرید مامونزی د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان ځینی محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار ظاهرا د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته یو فهرست هم سپارلی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی کې شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2023 کال د مارچ میاشتې پر ولسمه وشي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین په وینا راپور کړی دی چې ویلي دی دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیدلو سرتیرو ته د درناوي لپاره جوړ شوی و او دغه سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپل اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړه کچه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیر شپکو کلونو کې د نوموړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزې نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نوره پرمختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اجا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې وي او اردوغان له 2020 کال راوروسته په لومړي ځل اتن ته په رسمي سفر ځي. اردوغان وړاندې د اجا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و. د ترکیه یونان جنګي الوتکې وخت نا وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایی حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې سره دا مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې په افغانستان کې د تعلیمي کال په پای ته رسیدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي و اووم ټولګي ته روانې وي نورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي. وړاندې له ښوونځیو سره د دغه نجونو د خدای پامانۍ کیسې درسره شریکوو. د افغانستان د تېر جمهوري نظام ولسمشر ویلي نړۍ افغانستان له پامه غورځولې ده. دا چې علتونه یې څه دي او ولې نړۍ اوس افغانستان ته پام نه کوي وړاندې به یې درسره په تحلیل کې جزئیات وایو. په هند کې د افغانستان د سفارت په اړه چې ویل کېږي چارې په دې ډول روانې دي، هم درته جزئیات لرو چې دغه چارې څوک پر مخ وړي او څوک یې نمایندګي کوي. همدارنګه که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو، ستاسې پیغامونه به هم راواخلو، نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د میر احمد صافی او وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر انجونی فارغ انجونی وای تر روستي ازموینې وروسته د خوشحالۍ پر ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. ارزو ابي د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې شپږم ټولګي کې وي او له شپږم ټولګي څخه فارغ شولې ووم ټولګي ته دي زده کړو اجازه نه لري، وایي چې په ډېرې خوشینۍ او په اوښکو او په سرو سترګو بیرته کور ته ستنې شوې دي. د دوی څخه یوه نجلۍ چې کائنات نومیږي وایي له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي او یادونه کوي چې د ازموینې په وروستۍ ورځ په ژړا او په ناهیلۍ دوی بیرته کور ته تللي دي. همداراز یادونه یې کړې ده چې دوی غوښتل او یا هم غواړي چې ډاکټرې شي، انجینران شي، قاضیان شي، تر څو وکولی شي خپل هیواد ته خدمت وکړي. همداراز نوموړي زیاته کړې ده چې طالبانو موږ ته ویل چې باید اوږدې کالي واغوندو، د اسلام په شریعت کې باید ښوونځي ته لاړ شو. موږ ټولې غوښتنې د دوی عملي کړي دي او عملي کوي، خو بیا هم وي ولې موږ ته د زده کړو اجازه نه راکوي. په افغانستان کې د یو بل ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې تقریبا درې لسیزې پر ښوونځیو کې د ښوونکي په توګه زده کړه ورکوي، یادونه کوي او وایي چې دغه وروستۍ ورځ د موږ هغو زده کوونکو لپاره چې دوی اووم ټولګي ته د تګ اجازه نه لري ډېره سخته وه او دوی پر اوښکو له موږ څخه خدای پاماني واخیستله. همداراز نوموړي هم یادونه کوي چې د طالبانو حکومت غواړي تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو پرېکړو د ډېرو نړیوالو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي او له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې یاد بندیزونه دې لرې کړي، خو بیا هم د طالبانو حکومت له دغو بندیزونو نه یو هم نه دی لرې کړی او د افغانو نجونو پر مخ یې ښوونځي لا هم تړلي. یادونه وړ ده چې ځینې طالب چارواکو هم تل د طالبانو په حکومت نیوکه کړې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې باید ښوونځي پرانیستل شي، چې له دوی څخه څو ځلې وړاندې هم او اوس هم عباس خانقزي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې د افغانستان د ځوان قشر پر وړاندې باید د ښوونځي دروازې پرانیستل شي تر څو افغانستان خلکو ته احتیاج نه وي. او یادونه یې کړې ده چې هغوی دي چې د خلکو په خواخا ومدار از د خپل شخصي مدافع او په خواخا دوی د ښوونځیو دروازې تړلې ساتلې دي. دا د ملک په حق کې ډیره لویه جفا بللې ده. ښاغلی ستانیزي ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی. او موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همداراز د یادونې وړ ده چې د تېر کال دسمبر میاشتې راهیسې طالبانو نجونې له پوهنتونونو هم منع کړلې او پوهنتونونو ته یې له تګ هم د دوی مخه ونیوله.
ابي داس پګمې و چې په افغانستان کې د 1402م تعلیمي کال په پای ته رسیدو سره د هغه جنو اندېخنې او دا چې دوی لدی روسن شي کولای خونځي او تعالړ شي البته خو چې هم ټولګي ته بریالي شوی وي په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. د موړي د همویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بیساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی نوموړی وزیر عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی په یو اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل سره په استډیو کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که په پیل کې راته د خغلی اشرف غنی د دغې څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دي نړۍ اوس مال افغانستان له پامه غورځولی دی او د افغانستان ګاونډیان کاغه ایران د پاکستان د کم افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته ستنوي یادونه کړې ده چې د اقتصادي او سیاسي ستونزې دي. ستاسې په اند باندې ولې خغلی غنی دغه څرګندونې د یو کارپو په توګه باندې کوي، ولې د یو مسؤول کس په توګه نه کوي؟
مننه ستاسې دا او تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی به راځي ته چې افغانستان ولې د پام ولې دلې دی. بې له شکه چې لکه څنګه چې ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي چې یو حکومت یا یو دولت یا یو نظام چې مشروعیت ونه لري نه په داخل کې نه په بیرون کې، نو هغه بیا د نړیوالو په ژبه باندې نه پوهیږي او نړیوال هم دوی سره په ژبه باندې نه پوهیږي. نو دلته دغه خلا موجوده ده، نو په دې اساس باندې دلته دا یو برخه کېدلی شي. دویمه برخه دا ده چې ولسمشر ورته اشاره وکړه چې موږ یو ملت نیو، زمونږ هغه اتفاق او اتحاد چې باید موجود وي هغه نشته، نو پر دې اساس باندې دلته هم نیمګړتیا وشته. دریمه برخه یا چې مهمه برخه ده هغه دا چې په تیرو 16 کلونو کې کوم فرصتونه چې د افغانستان سره وو دا زم متاسفانه چې موږ او تاسو د لاسه ورکړل. هغه پتی معنا چې موږ سیاسي اتفاق نه درلود، زمونږ د نړیوالو سره په ژبه باندې پوی نه شولو، موږ جګړه غوړه کړله، سولې ته غاړه کېنه خودله. نو پر دې اساس باندې د هغه کم فکر چې نړیوال باید موږ ته کړو یا پوښه کړو اوس یې نه لري. او تر ټولو مهمه خبره چې دغه اوزا چې په نړۍ کې بدله شوې ده، د اوکراین جګړه ده، بل د اسرائیل او د غزې کې چې کومه جګړه روانه، دلته د نړیوالو پام دې ته ورېدلې ده. نو که چېرته راشو چې څه باید وشي هغه دا ده چې موږ او تاسو باید لومړی طالب باید دې ته غاړه کېږدي چې مشروعیت ترلاسه کړي، او مشروعیت هغه وخت ترلاسه کېدلی شي چې دوی داخلي مشروعیت خپل کړي. نو په دې اساس باندې هغه ارزښتونه چې انساني ارزښتونه دي.
میخیل صاحب مخکې لیدلی چې په حل لارو باندې خبرې وکړو، په بخښنې سره که دا راته ځواب کړي، په تېرو 16 کلونو کې نړیوالو څو غوښتل چې تېر جمهوریت ونه شو کولای هغه پوره کړي، او بل اخر دې سبب شو چې دا جمهوریت سقوط شي او اوس افغانستان له پامه وغورځيږي.
کورې په تېرو 16 کلونو کې کوم فرصتونه چې افغانستان ته راغلل هغې نه موږ سمه استفاده ونه کړی شول. جګړه دوام درلود په جمهوریت کې، بې له شکه جمهوري نظام نه ورځینې اشخاص سره وایم چې اشخاصو هغه سیاسي اتفاق چې کړی وای باید ونه کړه. د فساد کچه پکې لوړه شوې وه، که څه هم وروستیو کې بې دخه شوه، او دغه د ټول عامل زه جګړه بولم. زه چې کله کله وایم چې طالب د دغې بدبختیو مور ده، دلیل یې همدغه دی چې که طالب جګړه نه وای کړې سولې کړې کېدای شي موږ حالت بدل وای. که چېرته زمونږ پولیس په جګړه کې نه وای خیل او واقعا د قانون د حاکمېدو برخه کې کار کړی وای، نن به زمونږ داسې بدبختي نه وای لکه دا چې ده. نو موږ که هغه طالب دی که هغه نور افغانان یا که سیاسون دي، موږ د دغه فرصت نه استفاده ونه کړی شوله. بې له شکه چې خارجیان
تر ابده پورې ستاسې پان باندې د کوم وضعیت چې اوس افغانان زغمي او په افغانستان راغلی دی، په دې کې د ښاغلي ولسمشر نه نیولې تر کوم کس چې په تېر جمهوریت کې ښکېل و ټول مسؤول او ملامت دي.
ګورې دلته مسؤلیت منل دا دی چې کم فرصتونه چې هر افغان پکې مسؤول دی، په دې کې رسنۍ پکې مسؤولې دي. تاسې د ځینو رسنیو داخلي رسنیو بې مسؤلیتي او بې خبري او د جرنالیزم د اخلاقو نه د سوء استفادې تاسو ځینې کړنې درته کولای شي مثال نه درکوم. دلته فرد مسؤول دی، که هغه طالب دی، که هغه په جمهوریت کې ځینې اشخاص او که زمونږ سیاسي کادر هغه تر اخره پورې د سیاسي اتفاق ونکړ او زمنګ اساسي بدبختی شو.
میخیل صاحب دغه برودکاست چې اوس خغلی غنی شروع کړی دی، ستاسو په باندې هدف یې ورنسه کېدلای شي او کوم نظریات چې دوی اوس وړاندې کوي فکر کوي اغیزناک به وي په وضعیت کې به یو څه بدلون راولي؟
کور تاسو ته معلومه ده چې ولسمشر ډېر پیغامونه ورکړل، کله چې د سقوط نه وروسته مختلف پیغامونه د طالب په اړه باندې وویل، د دغه ته چې سولې ته باید مخه کې، د سیاسینو په اړه باندې وویل، د ډایاسپورا په اړه وویل. دا هغه د پیغامونو یوه برخه ده زما په نظر باندې، او تر کومه چې زه ولسمشر سره لګېږم هغه دا دی هدف شي، هدف د ولس پوهاوی دی. او واقعا زمونږ او ستاسو تر ټولو لویه بدبختي همدا ده چې زمونږ ولس همیشه د یو او د بل د خوانه رهبری کیږي او هغه هر ډله پر راځي، لیکن د ولس په هاوی کچه ډیر ټیټه ده. نو په دې اساس باندې د ولس مشر د دغه پیغامونو سلسله هم دغه ته چې ولس ته په هاوی ورکړ شي او بعد د په هاوی نه وروسته ورته هغه ستراتیجي هغه تګلاره معلومه شي چې پر دې تګلاره باندې موږ او تاسو مخته ځو او معلومات.
میخیل صاحب فکر کوي افغان ولس اوس په هغه څرګندونو باندې د خغل غنی یا د بل هر هغه چارواکي چې د افغانستان بهر کینی او د افغان ولس پاړه باندې دوی خبري کوي یا نظریات ورکوي باور وکړي په داسې حالت کې چې دوی کلاړتیا درلودله دوی پرې خودل ورن لاړل؟
راځي یو شی به موږ او تاسو سره ومنو، هغه دا چې واقعا چې افغان ولس په ډیرو خلکو به باور شوی دی او په دې کې مختلف دلایل دي. یو دلیل یې د غزینو روایتونه دي، د غزینې اوازې او د غزینې تبلیغات چې وشو، کاغه د جمهوریت پسې وشو، کاغه د ولسمشر پسې وشو، کاغه د ټول یو یا بل نظام پسې کېدل. زمونږ استاسو بیا ما خبره چې د پوهاوي کچه دومره ټیټه ده چې کله کله ما زمونږ استاسو مثال چې دی وایي چې ولا غوږ دې سپیوډ د سپی پسې منډې وو غوږ رانه پاتې وي. نو دلته هم هماغه دا چې اعتبار کوي که نه کوي دا بېله موضوع ده، خو که چېرته واقعا تاسو د ولسمشر غنی خبرې تاسو وګورئ، د پخوانه همیشه په پارلمان کې زما خبره همیشه دیږي وای چې تاسو د داود خان زده کړه وکړه، تاسو د ډاکټر نجیب د سقوط نه زده کړه وکړه، راځي چې سره یو شو کنه ورکیږو. لیکن زمونږ هغه سیاسونه چې ځان ته ډیر سیاست مدار ویل، ډیر پوهاوی ویل، هغې لاړ د طالبانو سره معاملې شروع کړي او یو صحیح او رسمي نظام یې سقوط ته برابر کړ. نو دلته یوازې ولسمشر ګرم نه دی، موږ او تاسو ټول په شمول د عادي افغانانو او هغه چې په حکومت
اوس مهال د افغانستان بهر په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي مخالفان سره راټولېږي او په دې اړه باندې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پلانونه جوړ کړي سره کېني. د دې سره په څنګ کې د افغانستان داخلي رسنیو هم خبر ورکړی دی چې امریکا یو لست طالبان ته سپارلې او نه غوښتنه کړې ده چې تاسو باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړئ. دغه ډول کړنې یا دغه ډول ناستی څه ګټه لري کنه؟ لنډ راته وایي.
ګوره، هر ناسته هر خبره ګټه لري، او دا طالبانو ته مونږ ویری او به مرته وي چې د حل لاره خبرې دي. زما په نظر باندې کمې خبرې چې اوس روانې دي دا ډیره ګټه لري. خو په دغه ناستو کې چې کله کله زه هم په دې برخه یم، په دې کې یو خبره واضح ده ټول ده چې جګړه د حل لاره نه ده، باید خبرې باید سوله وکړو. سیاسي فشار دی، اقتصادي فشار دی، او که مجبور شي نو به نظامي فشار هم.
ډیره مننه. کور ودان د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل و چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د روستي وسرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وربشوي اسمت ساروان ته چې د ښاغلي غنی د تغه خبرو نور جزئیات موږ سره شریک کړي. ساروان صاحب،
په پیل کې ښاغلي میاخیل سره د خبرو نه مخکې وویل د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ایستل له پاکستان او ایران څخه ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې دا عمل به د پاکستان په اړه په افغانانو کې منفي احساسات پیاوړي کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې لا پسې خرابې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د ژوند لار په نوم
د پودکاستونو د یوې نوې پیل کړې لړۍ په لومړۍ خپرونه کې چې تازه د هغه پر ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی غنی ویلي اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بې ساري ډول کم شوی دی او اوس افغانستان د سومالیا په کتار کې دی. سومالیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې جنګونه دي پکې او نړیواله ټولنه ظاهرا توجه ورته نه کوي. نوموړي دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشار نه دی راوستی. خو ښاغلی غنی په عین حال کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی دی. د وویل په افغانستان کې د پاسپورټونو پراخې غوښتنې شي چې خلک د راتلونکي په اړه نهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان څخه مهاجرت لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یوه د هغه په اکسپانه کې خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یوه هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې د قرار لیکلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ یعنی پاکستانیانو فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې وپالي. پاکستان د تېر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو
ډېره زیاته مننه کور ودان عصمت سروان و چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی اشرف غني د خبرو جزئیات را سره شریک کړه. افغانستان کې به پاتې شو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیک استازولۍ فالیدی ارزو سناکا کړه ته جزئیات راکړي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعالې دي. د هند وزارت وایان اردنا باغچی د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 8 د رسنیو په اونیزې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې را تایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعالې وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د لیندې په دریمه نیټه د یو اعلامیې په خپرولو سره د ډیپلوماتیکو ملاتړ د نشتوالي او د هندي حکومت د فشار له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و. خو یوه اونۍ وروسته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانکسی د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان قونسلګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لیندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت قونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروی کې د افغانستان په خواني سفیر شکری بارکزی مو سره په خبرو کې وویل که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او اعلان یې هم کړی چې د دې تصمیم نه لري، مګر دا د قونسلي خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو سره تعامل د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني. د یادونې ده چې طالبانو په یو شمېر هېوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمېر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکوونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعت.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو او زموږ ازادي رادیو خبری مجله هم د شپې پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه او یو ګوري. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل ته تاسو ستړي مشي په خیر اغلي. تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. نن د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ پیل شوې. د دې سیالیو پیلیز لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ترسره شوه چې هند وو وکټو په توپیر دغه سیالي وګټله. نن هند د لوبې پچه ګټلې وه، افغانستان ته د توپهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په سجېدو سره په 500 اورونو کې 133 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې جمشید زدران 23، محمد یونس 26 او نومان شاه 25 منډې کړې وې. هند بیا ورکړل شوی هدف 4.5 اوور کې یوازې د 3 وکټو په تاوان سره پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره ارشین کولکرنی 90 او مشیر خان 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپچوونکو کې بشیر احمد، خلیل احمد او وحید الله زدران یو وکټ واخیسته. د ویلو ده چې افغانستان به خپله دویمه سیالي د ډسمبر په 10 نیټه له نیپال سره او دریمه سیالي به د همدې میاشتې په 12 نیټه له پاکستان سره ترسره کړي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د نن ورځې دویمه لوبه د پاکستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې پاکستاني لوبډلې یا د سیالي ګټلې ده. بل لور ته د ابودوبۍ د لسوریزو سیالیو په ترڅ کې نن د نیویارک سترایکرز لوبډلې وکړای شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. یا د لوبډلې نن د سم آرمی لوبډله ماته کړې ده او پایلوبې ته رسېدلې ده. په نننۍ سیالۍ کې رحمان الله ګربز د 55 منډې کړې، 23 توپونو چې ښه پرفارمنس یې کړی. او د بلې لوبډلې سم آرمی لپاره بیا افغان لوبغاړي قیس احمد خلوبه کړې ده چې هغه په توپ اچونه کې 2 وکټې اخیستې دي او په توپوهنه کې بیا یو ډیرش نسوځېدلې منډې کړې دي. نن به د سم په آرمی لوبډله په دویم کوالیفایر کې بیا له بنگلا ټایګرز یا هم ډکان ګلیډیټرز لوبډلو سره سیالي وکړي او پایلوبې ته به لار پیدا کړي. د دې سیالیو پایلوب ټاکل شوی چې سبا ترسره شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره هم خبر کړو. اوس هم مرزو په ګردیز کې د هغه روغتیایي مرکز په اړه باندې درته راپور لرو چې د ناروې د کمیټې په مرسته باندې جوړ شوی دی. په همدې راپور سره زموږ د خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوجستیکي تجهیزاتو $1.5 لک لګښت راغلی او د درملو او بستر په ګډون ټول خدمتونه وړیا دي او چارې د خزینه کارکوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په خوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه. نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز تر څنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره لدې چې د پکتیا اوسیدونکو په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولي، خو زیاتوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی
غوښتنه هم ډیره ده. دوایي غوښتنه لرو، کمپیوټر ته د همداسې کلینیکونو ته ضرورت لرو، د همداسې کارونو ته موسسې او خارجي موسسې موږ ته په لاره واچوي او د خلکو ته په خدمت کې اوسې انشاء الله ډیر شیان ته ضرورت لرو. خو موږ هم دغه سبوس انفتا شوی ده، دم د بسنه ول نه ده، موږ په دې باندې هم بسنه نه لرو، امید لرو نور هم په دا بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفت وسي.